رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مومن طعان لعان فاحش او بذی نوی یعنی عیب وینکی لعنت وینکی فحش وینکی او دکشتو بیکار خبرو کونکی نوی سرنگ چیز مش پا خلقو کی لعنت ویل دیر نجر واج کسهم دا لعنت ویلو پا متعلق دیر احادستا او لعنت ویل دیر بد کار دی خوزبت رو غو تیرسم الحمد لله مج او تاسه ده دغه بد کار د استعمال څخه تر یو اندازې فارغ یو مگر بدبختانه د لعنت ویلو په عوض کې یو جمله استعمال وو چې هغه هم تر لعنت ویلو کم نه ده هغه دا چې د ډیرو خلقو یا شذو دا عادت دی چې وای خدای دی ووه خدای وهلی یا خدای وهلی باید کوشش وکړو چې دغه سی الفاظ د خپل کورو او ژبو څخه ورکو مگر شکنزل او بدویل چې دا هم د ژبې د ګناهو اپتو او مصایب څخه دي بدبختانه په مشکل ډیر دي اولا دغه یو شی ته متوجه سي کوم وخت چې په سیرت یا نورو دغه مسایلو کې شکنزل یادیږي دا هغه څخه مقصد داسې خبرې دي لکه خلق چې وایي سپی غویه خره سرکوزه او داسې نور الفاظ پام کوي چې داسې فکر ونه کوي چې د شکنزل څخه دغه بد الفاظ مقصد وی چنن رازی از مش خلق استعمال وی لکه د مور خور شزی او یا نور داسې نسبتونه داسې الفاظ په مسلمانانو کې وجود نه درلودي او نه باید موجود وی مش تشکنزل یادو دغه الفاظ مونږ دی مقصد او نه مقصد و ځکه داسې نسبتونه اسلامیت خو څه کوي بلکې د انسانیت ته چوکاټ څخه خارج دي هغه انسان چې شکنزل کوي دا د پر عقل دا د عقل پر لجوال دلالت کوي د پر صفاحت کم عقلی او بی حوصلگی دلالت کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کی فرمای سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ته شکنزل کول فسق دی او جنگ کفر دی امام نووی رحمه الله وای هغه بد الفاظ چې خلق استعمالوي هغه دغه خبرې دي چې څوک وچاته د جنگ او خصومت په حالت کې وای ای خره ای سپی یا دا چې خریه سپی یا دا سنور دغه الفاظ په دوه سبب بد دي یو خدا چې درواغ دي او بل دا چې آزار دي خلق په آزار یې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شکنزلو په منع کولو کې شدت او مبالغه کړی ده حتی د حیواناتو د شکنزلو څخه منع کړیو او فرمای و چرګ د شکنزل مکوي ځکه هغه مو ولمانځه ته راوي شوی او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبی یا یو مرض د شکنزلو څخه هم منع کړیو او فرمای و تبی تشکنزل مکوي په بدن مو یې مبولی ذکر دغه تبه د بنی آدم گناهونه داسې پاکوي لکه د آهنګر کړه چې د اوسپنې زنګ خیره خبز پاکوي رواه مسلم او د شکنزلو هغه بد او قبیح قسم د الله او رسول الله شکنزل دی العیاذ بالله چې دا کفر دی او سړی د اسلام څخه باسي شکنزل د زمانه شکنزل د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین شکنزل د مور او پلار او یا د خپل مور او پلار د شکنزلو سبب ګرځیدل دا هم د هغه بدو او قبیح اقسام څخه د شکنزلو دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کی فرمای د یو سړي شکنزل وخپل مور او پلار ته د کبیره ګناه څخه دي صحابه کرام په تعجب سره وویل یا رسول الله ایا یو څوک خپل مور او پلار ته شکنزل کوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو یو څوک د چا پلار ته شکنزل کوي هغه د پلار ور یادوي یو څوک د چا مور ور یادوي هغه د مور ته شکنزل وکي دا خپل مور او پلار ته شکنزل سول حدیث نو دا غوا دغه سړي خپل مور او پلار ته شکنزل وکړه ځکه دای د هغو د شکنزلو سبب وګرځیدي اوس نو تاسې د صحابه کرامو و تعجب ته وګورئ دا کار ډیر لوی عجب او غیر ممکن ورته ښکاره سو چې اولاد خپل مور او پلار ته شکنزل وکړي خو سبحان الله که هغه اصحاب کرام نن ورځ موږ سره په اوسنی عصر کې موجود وای او لیدلې وای چې ځینی خلک خپل مور او پلار وهی د کوره باسي یا یې په مرستون او دارالمساکین کې اچوي تر مرګ یې هیر کی. خیر ورونو، د ژبې د ګناهو او مصیبتو څخه یو هم تمسخر، پسخند وهل او استهزا ده. تمسخر او استهزا یعنی یو څوک سپک او خوار بلل، د هغه نقص او عیبونه په خنده آوره شکل بیانول. مثلا یو څوک د یو چا د خیرونو کالو تعبیر او بیان کوي، وای ولې نه دی هغه لکه د تیلو څخه چې دې راکښلی وي. دغه تمسخر او استهزا ده. او دغه تمسخر په خبرو کېدلی سي، په فعل کېدلی سي، په اشاره کېدلی سي، چې دا ټوله حرام دي. او اصلا دغه تمسخر او پسخند وهل د ضعیف النفس انسانانو خوی او عادت وي. دوی دغه په بل پسخند وهل استعمالوي دپاره د دې چې خلق د دوی و عیبو ته نسي متوجه، او د نورو د عیبو په لویولو او خندولو یې مشغوله کي، او دا کار حرام دی. ځکه د دې کار څخه هیڅ فایده نه حاصلیږي، بلکې دا کار په باطل او ګناه کې زیاتوب دی. الله عز وجل د سورة الحجرات په 11 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. یعنی ای مؤمنانو، هیڅ یو قوم د ستاسو څخه د بل قوم تمسخر پسخند سپکاوی نه کوي، ځکه شایي چې هغه قوم دی د الله عز وجل په نیز تر دوی ښه او خیر وي، او نه د ښځې د نورو ښځو پسخند سپکاوی کوي. شایي چې هغه مسخره سوي ښځې د الله عز وجل په حضور تر دوی ښه او بهتره وي. او دا چې الله عز وجل د سورة الكهف په نسل ویش نمبر آیات کې فرمایي: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دا هغه د قیامت په ورځ چې عملنامې وویشل سي، ګناهکاران به وایي: یا ویلتنا، ای زموږ هلاکه، د دې عملنامې څه حال دی چې نه کوچنی ګناه پاتې ده نه لو، مگر هغه ټوله یې حساب کړي دي. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې ترجمان القرآن دی، هغه وایي چې په دغه آیات شریف کې د صغیره څخه مقصد هغه تبسم دی چې پر یو مؤمن د پسخند او استهزاء په ډول تبسم وکي، او د کبیره څخه مقصد هغه قهقهه خندا ده چې د استهزاء په قسم پر مسلمان کیږي. نو دغه خنداوي هم په عملنامه کې نیوشته وي، او په دغه آیات شریف کې اشاره ده چې پر خلقو خندل د ګناهو او کبایرو ګناهو څخه دي. او بدترین شکل د تمسخر او پسخند هغه دی چې پر اهل دین او پر مستقیمو خلقو پسخند وهل کیږي، ځکه د دین په خلقو پسخند وهل د ایمان پر ضعف او د دین پر لږوالي دلالت کوي. او شاید ډیر ځله دغه سي پسخندونه انسان وردت ته ورسوي چې بالکل یې د اسلامیت خارج کی، العیاذ بالله. الله عز وجل د سورة التوبه په 15 او 16 نمبر آیاتو کې فرمایي: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دوی توه چې آیا په الله او د هغه په حکمو او د هغه په رسول به تاسو استهزاء پسخند کاوه؟ تاسو عذرونه مکوي، په تحقیق تاسو کافران سویاست پس له اظهار د ایمان ستاسو. دا حکم دی چې په اسلام او د هغه په یو حکم استهزاء او پسخند وهل کفر دی. او هر هغه څوک چې په اهل دین او یا هغه کسانو چې د دین د امور مراعات کوي او عمل پکوي، په هغو د دوی د دین په خاطر پسخند ووهي، دغه څوک هم په هغه جمله کې دی چې په دین یې پسخند ووهه. د دغه خلقو سره ناسته او ملګرتیا نه ده جایز، بلکې دا د دوی کار باید بد وبلل سي، او ځان د هغه د ملګرتیا څخه وساتي. او هر هغه څوک چې په دینی مسایلو کې په پسخند او استهزاء خبرې کوي، هغه کافر بلل کیږي. پښتنه، که یو څوک د چا په ژیره پسخند ووهي او ورته وای ویخرو دا خو میوه نه درکوي د دې څه حکم دی جواب په هغه چا چې ژیره پرې ایښی وي پسخند وهل نه ویروه ځکه هغه دغه ژیره په دې سبب پرې ایښې ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر اطاعت وکړي او ودغه پسخند وهونکي ته باید نصیحت وسي او حق لار ور وشول سي او دا ورته وویل سي چې په ژیره ور د ژیره په خاطر پسخند وهل ډیره لو جریمه او ډیره لو ګناه ده او هر پسخند وهونکي او پر هر پسخند وهونکي د ردت بیرسته ممکن د دغه پسخند په سبب د اسلام خارج سي ذکر الله عز وجل فرمائی قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم شه د تمسخر استهزاء پسخند بحث به هم پایته ورسو اوس به د ساز او غزل ویلو حکم بیان کو چې دا هم به جبی د لوی آفات او گناهات څخه دی په عربی کې غزل ویلو ته غنا او د ساز آلاتو ته معازف ویل کیږي غنا یا غزل ویل د جبی د لوی آفاتو څخه دی دا داسې آفات دی چې د ویونکو او اوریدونکو پر زړه مستقیمه حمله کوي یا یې زړه ناجوړه کوي یا یې زړه وروژني او د غنا هغه لوی خطر دادی چې د ژبې نور ډېر آفتونه پکښې یو ځای کیږي لکه درواغ مسخرې پسخند قذف دښمني ترخې خبرې د فاسد محبت اشارې د ښځو د شایست او فتنو یادول چې دا ټول هغه شیان دي چې سړی د الله عز وجل د لارې څخه راګرځوي او پر انسان د حرامو شهوتو او هلاکونکو عملو لارې راخلاصوي د ساز او آواز حراموالی د صحابه کرامو په حضور معلوم او مقرر شی وو هغه درو شو او بهترونه قرنو خلقو د ساز او آواز څخه ځانونه ساتل د دغه درو قرنو په خلقو کې د یو څخه دا خبره نه در نقل سوی چې ساز دی حلال بللی وي بلکې د دغه مخالف ځینې را نقل سوی دي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په الله عز وجل سره قسم یاداوه چې د الله عز وجل په قول کې د لهو الحديث څخه مقصد غنا غزلی ویل دي هغه چې الله عز وجل د سوره لقمان په شپږم نمبر آیات کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الله عز وجل فرمایي ځینې له خلقو څخه هغه څوک دي چې رانیسي اخلي عبس خبرې د پاره د دې چې خلق د الله عز وجل د لارې څخه گمراه کی ویشوي د دغه لهو الحديث په متعلق ډیره ترجمه استه خو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په قسم یاداوه چې د لهو الحديث څخه مقصد غنا ده موسیقي ده غنا داسې یو لوی او عام آفت دی چې په اوس زمانه کې داسې کور نسته چې دا غږ څخه دی خالی وي چې د رادیو ټیپ او تلویزیون په واسطه د شپې او د ورځې دنیا په ډکه ده تر داسې اندازې چې خلک په ساز بدیږي او په ساز راویشیږي خوړل او چشل یې وساز ته وي د شپې بانډارونه او د شپې تیرول یې په ساز وي ساز د اوسني عصر مرض دی ساز د اوسنۍ زمانې آفت دی ساز د هغو شیانو څخه دی چې د انسان زړه پسختیږي د الله عز وجل د یاد د قران مجید د تلاوت څخه پر راګرځي د یو انسان په زړه کې محبت د ساز او محبت د قران نشي سره یو ځای کېدلی ځکه د یو شی محبت د هغه بل محبت پوری وهي او ساز په انسان کې د ناموس غیرت ځای پکوي نو ځکه علما وایي چې الغنا برید الزنا یعنی ساز غنا د زنا ډاګي او پوسټر رسان دی ساز په زړه کې نفاق پیدا کوي ساز د شیطان مزمار دی مزمار نل تلکی سرنات ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خبر را کړی دی چې په امت کې به داسې څوک پیدا شي چې په غنا او معازف به پروانه کیږي او دا خبره د زنا شراب او ریشمنو لباسو سره یو ځای کړی دی په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي رسول صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لیکونن فی امتی اقوام يستحلون الحره والحريره والخمره والمعازف يعني زما په امت کې بداسي اقوام پیداسي چې زنا د وریښمنو کالو اغوستل شراب ساز او आवाज به حلال وي یعنی پروا به نه پکېږي لکه حلال کار چې کوي او دا هم پېښه ده د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ټول اقوال صحیح او صادق دي ځکه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو اي مسلمان وروره دا دغه خطرناکه مرض څخه خلاص واخله مخو کتاب الله و قران مجید ترا وګرځو د قران مجید وینکی متعلم او متدبر څه د کوايه تلاوت یې کوه په معنا کې فکر کوه کچا د کتاب الله یو حرف وایه هغه لر نیکسته او د یوې نیکی بدله په لسور کول کیږي اوس په دجی بیا وبله ګنا بیان کو چې هغه به له الله جل جلاله په بل شي قسم یادول دي مسلمان باید دغه ګنا او مصیبت څخه ځان خلاص کړي ځکه په یو شي سره قسم اخیستل د هغه شي تعظیم دي او دغه تعظیم مباید یوازې او یوازې و الله عز وجل روي قسم اخیستل په مخلوق سره چې هر شی وي او د هر څونه لول مقام خاوند وي نه دی روا په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری رحمه الله یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خامخا الله عز وجل تاسې منعکوي د دې څخه چې په خپل پلرو قسم واخلي که څوک قسم اخیستونکی وي نو دې په الله سره قسم اخلي یا دې پټه خلصي او دا غرنګ قسم اخستل نه دی روا په نبی سره نه په کعبه شریف سره نه په امانت وجدان نه د پلانی په سر نه د پلانی ولی په رتبه او مرتبه نه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په قبر په خلکه شریف په شنکی اسمان او داسې نور ذکر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک رواه احمد کچا بیل الله جل جلاله په بلش قسم واخستی شرک وکي کچيري د یو چا څخه دغه حرام قسم واخستل سو هغه دی فورا و الله عز وجل ته دغه کار څخه توبه وکي او ودي وای او ودي وای لا اله الا الله ذکر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای کچا قسم واخستی او په خپل قسم کې وویل پلات او عزامه دی قسم وی نو هغه دی وای لا اله الا الله رواه البخاري لات او عزا خو در معلوم دي چې د بوتانو نمونه دي د جيبي د ګناهو او اپاتو څخه یو هم پر مړي یا د یو مصیبت په وخت کې په لوړ اواز سره ژړل د ځان وهل د کالو سرل دي دا هغه کار دی چې د هغه څخه اسلام منع کړی ځکه دا کار د صبر ضد دی او د دې کار د کولو څخه دا په مول کیږي چې په الهي قضا سره نه یم راضي نو ځکه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د شوت څخه بیعت اخستی نو دا بیعت به هم سره کاوه چې نیاح بنکوي نیاح دغه په لوړ اواز جړه د ځان وهل یا د کالو سرل او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نیاح د جاهلیت د کارو څخه بلل یې په حدیث متفق علیه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای هغه څوک زموږ څخه نبی چې مخ وهي کالیتری او د جاهلیت په خبرو یا د جاهلیت کارونه کوي ورونو دغه جړه وهل سرل یوازې د یو چا د مرګ په وخت پورې تعلق نه لري بلکې د هر غم او مصیبت په وخت کې چې انسان دغه کارونه کوي رسول صلی الله علیه و علیه وسلم دغه په باره کې فرمایي چې هغه زموږ څخه نه دی مګر هو آرام شړه د اوښکو تویه ده چې دا د رحم شفقت او زړسوي علامه ده د دې څخه کم ممانعت نشته او نه دا د انسان په اختیار کې دی نو هغه شی چې منع دی هغه په لوړ اواز جړه د ځان وهل د کالو سرل دی حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر هغه چا یا هغه شدي لعنت ویل دي کم چې مخ وهي مونږه چې کوي گریوان سری او د ځان د پاره ویل او هلاك غواړي یو بل ګنا چې په شپه پوری تعلق لري هغه خواست او بی ضرورت د یو شي غوښتنه ده برون د همت او غیرت خلق بل الله جل جلاله څخه د بل چا څخه غوښتنه ذلت او سپکتیا بولي نو ځکه بیل الله جل جلاله د بل چا څخه خواست نه کوي او ثوبان رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو څخه وو چې د هیچ چا څخه هیڅ شی نه غوښتي ځکه د رسول صلی الله علیه و علیه وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل څوک زما څخه یو خبره قبلوي چې زه د هغه د پاره جنت قبول کم یعنی کچا زما دغه یو خبره عملی کړه زه به د هغه د جنت ضمانت وکم ثوبان رضی الله تعالی عنه ویل زه قبلوم یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل د خلق څخه هیڅ شی مغواړه یعنی سوال خواست او غشتنه یوازې د الله عز وجل څخه کوه ثوبان رضی الله تعالی عنه دغه کار د ځان عادت او طبیعت وګرځاوه حتی چې دی به پر آس یا یو بوده سپور وو او چلاخه یا غمچینه به ځینې ولوېدل و چاته به نه ویل چې دغه راک بلکې په خپله به راتاسو او هغه به واخیسته رواه احمد و ابو داود مگر نن ورځ ځینې خلق د دې کار هیڅ پروا نه لري ته به وینې چې دوی به د خپل ضرورت او گزاره کولو پوره سامان لري خو بیا به هم سوال او غوښتنه کوي او سبب د دغه سوال به طمع او د مال جمع کول وي په هره طریقه چې وي او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه خلق ته په اور سره وعده ورکړی ده او فرمایي من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر رواه مسلم يعني که یو چا د خلق څخه د هغو مالونه په دې خاطر غوښته فقر او سوال یې په دې خاطر کاوه چې خپل مال ډیر کړي نو دې سکروټي غواړي یعنی دغه مال د ته د پاره په آخرت کې اور دی یا دې دغه فقر او خواست پرېږدي او یا دې هغه اور ډیر کړي او بیا هم رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه رواه أحمد يعني كچا دون درلوده چه ده ده كفايت پا كده ضرورت يا پا پورا كده أو ده سوال كاوه پا ورز ده قامت با پداس حال كراسي چه مخ بي منگاچ منگاچ يا زخمي زخمي بي ده طول ده هغ سوال أو فقر پا واسطه وروم د جیبی د آفتو او مصائبو څخه یو هم غضب او قهر دی قهر د قهر په وخت کې د انسان د خولې څخه داسې الفاظ راوځي چې د عقل په وخت کې دغه سړی په خپل د هغه الفاظو په ویلو نه وي خوش یو سړی و سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته راغلی ویل یا ابا عبد الله نصیحت او وصیت را ته وکړه سلمان رضی الله تعالی عنه ویل خبرې مه کوه سړی ویل هغه څوک چې په خلقو کې اوسیږي هغه کولای شي چې خبرې کول پرېږدي یا دې خبرې ونه کړي سلمان رضی الله تعالی عنه ورته ویل که دې خبرې کولې حق وایه یا چپ خو نس سړی ویل شه نور هم نصیحت راته وکړه سلمان رضی الله تعالی عنه ویل مه په قهر کېږه سړی ویل تا امر کړم چې مه په قهر کېږه مګر غضب داسې شی دی چې پر ما غالبه کېږي زه د ځان اختیار او قدرت نه لرم سلمان رضی الله تعالی عنه ویل هو مگر که په قهر سوې ژبه او لاس دې بند او منع کړه ورونو د ژبې نور آفات او ګناهونه هم سته چې هغه قذف المحصنات المؤمنات دي جدال او مخاصمه ده او د یو چا مدح په باطل او درواغو سره ده خو څرنګه چې په پته کې دونه ځای نه دی پاته چې د هغو تفصیل بیان کو نو په پاته پته کې به تر قذف المحسنات ورسته هغه شیان یا هغه لار او طریقه بیان کو چې انسان ته د ژبې د آفاتو او ګناهو څخه نجات ورکوي خو اوس قذف المحسنات درته بیانوم قذف المحسنات المؤمنات یعنی و مسلمانو پاک شوو ته د بدو نسبت کول تهمتونه او بیا حقیقت خبرې پوری تړل چې دا کار د اسلام د دشمنانو او منافقینو عادت دی چې پر پاکو مؤمنو شذو د دوی د عفت او پاکی په خاطر باطل تهمتونه وایي چې هغه د یو انسان شرف په ټپل کیږي او کرامت یې په داغدار کیږي او دا تهمتونه هم ټول درواغ افتراء او بهتان دی دا کار هم په دې خاطر کوي چې نور شذي د اسلامي حجاب د پاکی او عفاف څخه منع کی مثلا ځینی منافقان او د اسلام دشمنان وای هغه شدی چې چادرې او حجاب کوي ټول داسې او داسې دي یا هغه شدی چې دسکلې او جرابې اغوندي داسې دي دوی د دغه خبرې څخه داسې مقصد اخلي چې هغه ښځې چې لوسې او په بې حیایۍ کې راوځي هغه پاکې او عفیفه دي. د دغو فرق به د عقل و خاوندانو ته پرېږدو. خو اصلا د دغه خبرې څخه د منافقینو مقصد دا دی چې حجاب او یا هغه مقام او احترام چې اسلام و ښځو ته ورکړی دی هغه باید د منځه ولاړ سي او ښځه باید د ټولو نورو دپاره یو مشترک شی وګرځي. العیاذ بالله. دا خو په مجموعي شکل سره ما یو مثال ذکر کوي. په فردي شکل سره هم دغه حکم لري. مثلا یو څوک د یوې مسلمانې ښځې په باره کې دغسې د تهمت یوه خبره کوي او هغه بیچاره په هیڅ نوي خبره، دا هم قذب او مطلقا حرام دی. د دغه قذب د حراموالي دپاره په قرآن مجید او احادیث مطهره کې ډېر دلایل موجود دي. الله عز وجل د سورة النور په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني بشك هغه کسان چې دوی پاکي مؤمني او به خبره شذي د زنا په نسبت سره ولي پر دغه کسانو په دنیا او آخرت کې لعنت کړه سوی دي او دوی لره ډېر لوی عذاب شته. او په هغه حدیث شریف کې چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: د اوو هلاکونکو شیانو څخه ځان وساتئ چې هغه شرک بالله، سحر، قتل د هغه نفس چې الله جل جلاله حرام کړی وي مگر په حق سره لکه قصاص او داسې نور، خوړل د ربا، خوړل د یتیم د مال، په جهاد او جنگ کې و دښمن ته شا ګرځول یعنی د میدان جنگ څخه تیښته، او قذف المحسنات المؤمنات الغافلات. متفق علیه. پر پاکو مؤمنو بے خبرو شذو د زنا تهمت ویل، هغه بیچارهګان په خپل کور کې بے خبره ناست وي او ځینې منافقان تهمتونه پر وایي. نو پر پاکو مؤمنو شذو تهمت ویل د اوو هلاکونکو شیانو څخه دي. کې ویم کی توبه و نه کاږي او برته و حق او سمې لارې ته راون نه ګرځي، هلاک او عذاب یې حتمی دي. نو اے مسلمان وروره، کمی خبری چې د اسلام دشمنان یهود، نصارا او منافقین ستا د مسلمانو خوندو په باره کې نشروي، پام کوه چې په خطا نه وزي. او دا ستا وظیفه ده چې د هغو نشریان چې د هغو نشریات په قوت سره ورد کې او خپلې مؤمنې مسلمانې پاکې خوندې دي په عزت او حرمت کې وساتې. او هیڅ خبیث ته دا موقع مور کوه چې په خپلو باطلو آوازو او خبیثو اخبارو و خپل مقصد ته ورسیږي چې د هغه تر شا بل هیڅ مقصد نه لري بیله د اسلام دشمنی. مقصد یې د کفر نشرول او د اسلام خرابی او بربادي ده. او اوس به هغه لار او طریقه درته بیان کم کم چې انسان ته د ژبې د آفاتو او گناهو څخه نجات ورکوي. اول، و الله عز وجل تبه د دغه ټولو ګړو ګناهو څخه توبه کاږي او د توبې د پاره څلور شرط دي. اول، دا کارونه به په کلي ډول سره پرېږدي. دوهم شرط، هغه چې د مخه ځینې پېښ شوي دي پر هغو به پښېمانه وي. درېیم شرط، ټینګ عزم او قصد به کوي چې په آینده کې دغه کارونه هېڅکله نه کوم. څلورم شرط، د هغو کسانو څخه به بخښنه غواړي کم چې ده په غیبت، نمیمت، درواغو، قذب، تمسخر، استهزاء، تکلیف یا آزار ورسولی وي. او که فرضاً په دغه بخښنه غوښتلو او یا د هغه سړي په خبرولو کې پر خپل ځان بیرېدی چې هغه سړی مې بی آزاره او بی جزا نه پرېږدي، نو یې مه خبروه، مګر د الله عز وجل څخه به طلب د مغفرت کوي. او هغه سړی به په هغه مجالسو او ځایو کې په خیر یادوي چې تا یې په هغو مجالسو کې غیبت کاوه او یا دې په هغو مجالسو کې په استهزاء او تمسخر استعمال کړی وي. نو اول خو توبه سوه د خپلو شرطو سره. دوهم دا چې د ژبې د آفاتو بدوالی به در معلوم وي او په دې به پوهېږي چې دغه د ژبې ګناهونه سبب د غضب او عذاب د الله عز وجل ګرځي. دریم په دغه باید پوه سي چې د ژبې ګناهونه د انسان نیکی او ښه کارونه ورعبسوي او د قیامت په ورځ په میزان کې د بدویو پله په درنیش. څلورم، باید په داسې مجالسو کې نه کښېنې چې هلته د ژبې ګناهونه کېږي، لکه غیبت، نمیمت، درواغ، موسیقي، لعن، شکنزل، مسخرې او استهزاء، د پاره د دې چې د هغه مجلس او هغو خلقو معاون او کومکي نه سي. پنځم دا چې هغه کسان چې د مسلمانانو په عزت او ابرو کې خبرې کوي درواغ پر وایي، د هغو رد وایه او دا کار یې بد بوله. ممکن دغه ستا رد ویل تا او دوی د ژبې د آفاتو څخه خلاص کړي. شپږم، د خپل ځان و ګناهو او عیبو ته متوجه سه. خپل عیبونه دي د خلقو د عیبو د پلټنې څخه مشغولوي. اووم، که د یو چا څخه یوه خطا پېښه سي معذور. محترم ورونو، معافی غواړم. پته پای ته ورسېده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وما توفيق.